یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستانیو چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بېوزلي.
د واده جهزیه نور شان ډېر قیمت دي، ډېر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زمونږ پوه ولس دی، نو زه ډېره ناامیده نه یم. امید لرم چې حالات به د خیر سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنا هرزګوینه د سولې ساتیزو واکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کېږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي، او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کېږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي، او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر وړم ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل، او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. خاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سی مرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 5 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونه وویست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې را وروسته په دغه تړون کې کړې ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړي او د بېلګې په توګه په لوړه کچه او زیاته پیمانه یې د یورانیمو د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پرېکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. د دغه پرېکړې لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د یو4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پرېکړې لیک کې د عالي استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي وو چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدلې چې اوه کسه پکې وژل شوي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 2 NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونه توانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروسو، 2 پکې روسوانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبه د اکتوبر په 12 پیل شوې او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه پر تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 30 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ضایع نه شي. خو ښاغلي پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لرې شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 30 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوی وو ساتل شوی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپل خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. لا دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلي بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دای ویلي و چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د بیچارۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي و چې د مخکني حکومت پرزیدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په 4 د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبې په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي او پر اساس دغه برید ترسره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم وارزولې. جنرال سعید وویل دنه د موندلې چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پېښه رامنځته شي. پنټاګون د پېښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یوه پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خپور کړی. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کوله او ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نښه کړي وو. خو وروسته له هغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي دا ومنله چې په دغه برید کې یوازې ملکي وګړي وژل شوي او هغه یوه تراژیکه تېروتنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څېړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی، بلکې په غلطۍ ملکي وګړي په نښه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې پېښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ به هڅه وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټه الوتکې دغه برید 2 ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبري کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه په مکرۍ اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼې او اوګه بهر ته صادره کړي چې ټولیزه بیې 800 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو دوو میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چارې بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوي عبدالصمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک د رغونې د کار پیل په محل رسنیو ته وویل یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې 80 کیلومتره به یې د ایران په مالي مرسته جوړیږي. د دغه سړک د جوړولو چارې په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 80 کیلومتره جوړ شو، خو د امنیتي ستونزو له امله 80 کیلومتره له جوړېدو پاتې و. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم رقم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او 150 افغانۍ له خپل حساب را وباسي. د افغانستان بانک پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که چیرې د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتني ډول خپل پیسې له بانک را وباسي، نو کولی شي 1200 ډالر یا 100,000 افغانۍ په یو میاشت کې را وباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې یوازې د 200 ډالرو د را ایستلو او د افغانیو حساب لرونکو په اونۍ کې د 100,000 افغانیو د را ایستلو اجازه درلوده. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 116 افغانۍ 80 پوله، یو اماراتي درهم 24 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنگټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگټن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کښېني. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 5 میاشتو وقفې وروسته شروع کېږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د 4 شنبې پروسه وویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلي دي چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازی رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگټن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټرفیوز سنتر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایډن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړي ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړي. د پاکستان پوځ او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپلې کار روانې دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 20 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2008 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې یې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکي په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي که لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده سوه. په دغه واده کې د 1200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره سول. گلشن وایي دغه کار ته یې ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړی زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب سوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دې طرف اومدیم، هم حاجی آقا
زه د دواړو لورو خوښه دلته راغلی یم، هم مې د حاجی آقا خوښه وه او هم زما خوښه وه، ځکه چې بې ځایه لګښتونه مې خوښ نه دي.
اضافي رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلې او ځوانان وایي له دغه ګډ واده څخه یې هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته یې لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبې کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخي بې وزله سوي دي، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی. له بل خوا د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله پورې نامزاد پاتې سوي دي، د نو وس نه لري چې واده به وکړي. او که چېرته داسې مثلا د سجمي واده ترسره سي دا ډیر ښه به وي، په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنیو او د بې وزلو کورنیو سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو په رنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سوال دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی و جنت کوي هم نو ویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكي عذاب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې د خنجران پوس او مسلمانان په زوسی باندې خبر کړي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي، دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وسې څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه کسان دي سوداګانې ګرانده وان یاره د څه لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ فرق نه دا څه فرق دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل به خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي راډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پساران یا دوکانداران په همداسې غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي کله کجې بدی منجی تسمی.